السلام علیکم د مسبخین د دو بجو خبرونه کې نجیب عامر تاسو ټول ته هرکلی وای. په دې خبرونه کې شمالي وزیرستان کې د کرفیو د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان د نوی پلان او پاکستان ته د افغان سناتورانو د سفر او نور موضوعاتو باندې د راپورونه لرو. خو د دې هر څه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته زما همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د شمالي وزیرستان د سپین وام خلک وایي پر دوی لګېدلې ګرځبندیز دې لرې کړل سي. د ناټو ځواکونو وایي په افغانستان کې 14 کلن جنگي ماموریت پای ته رسولی. او د انډونیشیا چارواکي وایي ورکه سوې الوتکه شایي په سمندر کې نسکور سوې وي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د سپین وام او شوي سیمې خلک غوښتنه کوي چې پوځ دې زر تر زره کرفیو ختم کړي چې دوی یې له 15 ورځو راهیسې په کورونو کې ایسار کړي دي. د دې سیمو څو کسانو نن مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې ډیر خلک غواړي خپل مریضان د ټل او هنګو هسپتالونو او ډاکټرانو ته ورسوي، خو دا کار نسي کولی. د ځایي اوسیدونکو په وینا د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې کرفیو وي او د شپې هم چاته د ګرځېدو اجازت نه وي. په دې اړه تر اوسه چارواکو څه نه دي ویلي چې کله به دا کرفیو اسانه کړي. د پاکستان حکومت له پوځي عملیاتو او بې امنیو له قبایلي سیمو څخه د بې کورسو خلکو د واپسۍ لپاره د خیبر پښتونخوا ګورنر په مشرۍ کې یو اوکسیزه کمیټه جوړه کړې ده. قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان فرمان خلجي نن مشال ریډیو ته وویل چې د باجوړ او مومندو بې کورسوي خلک یې واپس لیږلي او د نورو سیمو د کډوالو د لیږلو لپاره د مناسب وخت انتظار کوي.
دا جی لاسٹ کو مزہ دے گا تقریبا 2,99,000 فیملی سی دی گانا جی آگا رجسٹرڈ سی دی مونگا سر دے وقت کشتا جی مونگا پر فیملی 6.5 والو تقریبا دا 1.5 ملین نزیاد کی گی جی اور آگے کے یو خبر داری جی باجوڑ مومنٹس فیملی جی سر ٹول فیملی ریٹرن شوی دی دا دا ساؤتھ وزیرستان شمالی جنوبی وزیرستان اور زو کرم اور دا خیبر جی
په دې وروستیو کې د خیبر او شمالي وزیرستان بې کورسو خلکو مظاهرې کړې وې او شکایت یې کړی و چې نه یې حکومت خپلو سیمو ته لیږي او نه هم ورته په کیمپونو کې پوره سهولتونه برابروي. د افغانستان د خوست چارواکي وایي له شمالي وزیرستان په ورکډسو کورونو کې به ډیر ژر پراخ خوراکي توکي وویشي. د خوست ولایتي ویاند مبارز محمد زدران خبري رسنیو ته ویلي چې د ولایتي ادارې په زیار او هڅو د افغانستان مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د 2,00,000 کډوالو لپاره 2,500 ټنه غنم او 25 ټنه بوره ورکړې او د ورلیږلو لړۍ هم پیل شوې ده. نوموړي ویلي چې ډیر ژر به د یو منظم پلان له مخې دا مرستې د خوست ته په ورغلو وزیرستانو کډوالو کې وویشي. مبارز زدران ویلي د بیبي ګل غنی د خیریه ټولنې لخوا هم 13 ورځ زر خیمې ورسېدلې دي چې په نادر شاکوټ، اسماعیل خیلو او مندوزیو او تڼیو ولسوالیو کې په میشتو کډوالو باندې د ویشلو لړۍ روانه ده. ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې افغانستان کې یې 14 کلن جنگي ماموریت پای ته ورسید. په کابل کې پرون په دې موقع یوې غونډې ته د افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وویل چې تر دې وروسته به یې پاتې ځواکونه افغان پوځیانو سره د روزنې په برخه کې د ملاتړ رول لوبوي.
Today as we case the ISAF colors and furl the resolute support colors.
لکڅنګه چې موږ د ISAF جنگي ماموریت پای ته رسو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې وځای ته رسیدلی چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېر زیات ننګونې لا هم ستدي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې همدا ستونزې هواري کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولای شي جګړه وګټي.
پرون کابل کې د ناتو د پوځي مشن د ختم په مراسمو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حنیف اتمر وویل چې افغانستان لا هم د ناتو مرستو ته ضرورت لري او د ناتو د ملاتړ نوی مشن د دواړو خواو ترمنځ اړیکو کې یو نوی باب دی. د افغانستان د نورستان سرپرست والی وای بیگا د امریکایي بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې څلور طالب وسلوال وژل شوی دی. حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو افغان څنګه تول چې دا ډرون برید د ویګل ولسوالۍ په مندیش کلی کې شوی چې د طالبانو پر یو کمانډان او د هغه درې ملګري پکې وژل شوی دی. په دې اړه طالبانو سره د ویلې بلخوا د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال مشال رادیو ته ویل چې د ایساف ځواکونو به پیلوټ الوتکه د غنیخول ولسوالۍ د فرش په سیمه کې پر یو کرولا موټر برید کړی چې پکې څلور وسلوال وژل شوی دی. وسلوالو تر اوسه په دې اړه سند ویلې. د افغانستان په هلمند کې یوې څوارلس کلنې نجلۍ وړاندې تر دې چې د پلار لخوا د چاودونکو توکو ډاک واسکټ په واغوستل سي پولیسو ته ځان تسلیم کړی. نجلۍ د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکې ده او اوس په لشکرګاه کې د عدلیې د ریاست اړوند د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې ده. د انډونیشیا د لټون او ژغورنې کامی ادارې نن وویل چې د ملایشیا د هوایي شرکت ورکه الوتکه شای په سمندر کې نسکور شوې وي. بمبینګ سولیستیسیو په نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی ته د ورکړل شویو موقعیتونو او څېړنو له مخې شای د الوتکه په سمندر کې رلوېدلې وي او فکر کېږي چې اوس د سمندر په تل کې ده. د ملایشیا د هوایي شرکت دا ورکه شوې ایربیس الوتکه چې یو سل دوه شپېته کسان پکې سپاره وو پرون سهار له انډونیشیا څخه سنګاپور ته د الوتو پر مهال ورکه شوې ده. د خبرونو پای
نوریوال کاکړو چې تاسو ته د دې محل خبر نو وړاندې کول. په دې خبرونه کې به وره چې د شمالي وزیرستان خلک له ګرزبندیز سره ټکوي.
تقریبا نن پنځم شپادو چې کرپی شتات او وی په نشتا ډېر سخت تکلیف دی بیمارونو پروته دی او رښنه مشنه نشتا په چې بجه باندې کرپی ولاږي هغه نه بعد بیا په چې بجه ختم کیږي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په نوو کړنلارو غور کوي. د افغان سناتورانو یو پلاوی د خبرو مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته ورغلی. افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه هم یو راپور لرو. د پولي د دواړو غاړو کارپوهان د ناتو د جنگي ماموریت په ختمېدو اندېښنه ښکاره کوي. وابهورئ چې د جلال آباد جوني پر ملالې یوسفزۍ د پاملرنې غږ کوي.
ملاله یوسفزی زموږ د ټولو لپاره افتخار یو ویاړ دی. افغانستان کې ډیر غریب او ضرورتمند هیواد دی. د کوون کې خلک عزت کومک ترتیا لري او سهاله دار چې د دې مرستو سره سره افغانستان هم لګیږي. افغانستان هم د مرستو ترتیا لري.
د 2014 کال مهمه پیښو ته هم په راپور کې کتنه کوو او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه کې د دیر پاړه معلومات اوري.
دریو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر د افغانستان سره یو سل 15 شپیته کیلومتر پولې ده د سواد سره.
د دې سربیره نور راپورونه هم را سره دی. را سره اوسه پایل وزیرستان. د شمالي وزیرستان د شوي او سپین وام سیمو خلک شکایت کوي چې د 15 ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو له وجې نه خپل دوی بهر ته نشي وتلی او نه هم خپل مریضان هسپتالونو او ډاکټرانو ته بېولې شي. دوی وایي چې د دې کرفیو له وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي نو حکومت یې باید له منځه یوسي. عمر دراز وزیر له بنو نه دا رپورټ موږ ته رالېږلی.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام چرتا چې خلک لا هم په خپل سیمو کې پاتې دي. د غلطا اوسیدونکو وایي د 13-15 ورځو نه پر لپسې کرفیو په وجه په کورونو بند دي او د ضرورتونو پوره کولو لپاره بهر نشي تللی چې پر سړکونو ورته د تګ اجازه نشته. دوی وایي ناروغان ټل او هنګو ته د درملنې لپاره نشي وړلی ځکه چې امنیتي ځواکونو د 15 ورځو نه په مکمله توګه بند ساتلی. رحمان الله وای 15 ورځونه سحر شپږ بجې کرفیو شي چې ما شام شپږ بجې پورې وي او ما شام وروسته هسې هم دوی ته د بهر تلو اجازه نه وي.
تقریبا نن 15 مشفادو چې کرپی سٹارټ تو او وی پن نشتا ډیر سخت تکلیف تای بیمورون پروت دی او رشن مشن نشتا پچه بجه باندې کرپی ولاږي اغه نه پات بیا پچه بجه ختم کیږي بیا هم یې سن شي کړل پدا چې پوسینا وکړي بیا هر باندې باندې تقریبا د دې چې پوسټ اغه نه مخته یې بدی آتاو نه پریږدي تقریبا نن 15 مشفادو چې دا او داسې به نشتا د دې چې کیم روډ دا یا تقریبا 2-3 کیلومتره ورا دی میرچتا دا روډ دی جوړوي کنه چې په چار دا وای چې ګنټا یې کرپی لگاولای بیا چې د کلا وکسی کړلای بیا عوام ته د اجازه ورکولای چې راتوستلای شي.
رفیق الله وای دوی داس کلو او با د نږدې الګاډو او چشمو نه پوره کوي چې اوس د غلطه هم نشي وتلې او ناروغان یې د ډېر مشکل سره مخ دي.
میږي چینه نه بروري خو روډ دی بند کړای دی بس بنښتا په د پیپه کې روډي یو بل کلینا اټل نه ده دوه انګونه دغه طریقا جوړي ځکه چې کرفی لگا وي دو او 5 بجې ختم کو دای چې پوسټی نه بیا باندې سمج خو دا گیټ کې 7 بجې اوت کی مغ ډزینر بندو کو بس خو دا درې مارز دو چې بالکل سرینا دی او جواد کوي ځکه چې بل روډې باندې ټال دي بیمورو نه اس طریقا نشتا بس یې چې نشي بالکل او وړی کی اوړ کی بیمورون دی سزینا بیمورون دی زوړ بیمورون دی سپیما مو شوا دا مکمل کرفی دو اس غان نشي جی دای میرچه تا دا رټنو دا سامان دی دغه پر باز دی ایګایز مولو ازونونه ولګوی 15 بجې پر دا دغه پر کرفی لگاولی وی
کلامو چه پدې اڑا شوا او سپینوام کې د امنیتی ځواکونو الا چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی یو پدې اڑا دوی سان شي ویلې او میران شاه سیون ډیویژن مشر باور ته اجازه کوي نو بیا مو چې کلا میران شاه کې د پاکستان فوز سیون ډیویژن اعلی واکمنو سره د رابطې هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز وزیر راپور موریده. د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په نوي ملي پلان کې له جګړو او فوځي عملیاتو لوجې د قبایلي سیمو څخه بې کورشو خلکو سره د مرستو او بیا ستنېدنې مسله هم راخسته. چارواکي وایي چې باجوړ او مومندو ته بې کورشوي خلک واپس لیږلي او چې په کورما جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې حالات ښه شي نو باقي پاتې خلک به هم دغو سیمو ته واستول شي. زما همکار منور شاه په دې اکلیو راپور جوړ کړی چې په شریکه یو
د ترهګرۍ خلاف تیار شوی نوی حکومتي منصوبه کې د پوځي عملیاتو نه علاوه یو شمیر نور ګامونه هم په پام کې نیول شوی چې پکې د عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوی خلک په عزت سره خپل کورونو ته د ستنولو خبره هم شامل ده. د لړکې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې د وو کسانو کمیټي اعلان شوی ده. دا چې دا محل څومره خلک او د کوم قبایلی سیمو نه به کور شوی د دې سیمو د قدرتۍ فتون سره د مبارزې د ادارې اف ډی ام ای ویان فرمان خلجی وای خوښه درې لک کورنۍ د محل د کډوالۍ ژوند کوي.
دا جی لاست کوم موږ زړه ده تقریبا 2,99,000 فیملی شدي ګرانه هغه رجسٹرډ شدي موږ سره د وخت کېشته دي موږ پر فیملی 6.5 والو تقریبا دا 1.5 میلیون نه زیات کیږي جی اور اگے کے یو خبر دا یہ جی باجوڑ مومنٹس اف فیملی دی ٹول فیملیز ریٹرن شو دی دا ساؤتھ وزیرستان شمالی جنوبی وزیرستان اور زو کرم اور خیبر
کډوالو په دې ورستیو کې د خپل حقونو لپاره یو شمیر مظاهره کړي او ویلې دي چې خوراک او خیمه دې ورته برابر کړي شي او زر تر زره خپل اسیمو ته د دوی د ستنولو لپاره دې ګامونه پورته کړي شي.
دلتا داخل روزانر سی دلر لر زینو نر سی ډېر مشکلات در سی سبي وختي 4 بجې 5 بجې داخل کروغلی بدا کې سټوډنټونه هم دي بډاګونم دي مریضورم دي زنانام دي خو ابو جون دغه له داسې افسوس خبره وکړه شي چې یاره نن پیکج بند دی تاسو صبر وکړئ
خلک شپې وته تیر کو دې رښتا په دې شه دانشته چې دی وتا وی چې مشته دا ټیمز یوت کو 15-20 دین وی کم اس کم چې 25 دین پر خدای وچاله شي خو دې هلا سره زی معنی په دانش یوت نه چاله شي ډیټا دا یوت کو امیر دا وی چې مشه سن نظر کی وطن تل شي خپل وطن ته پاشي مې جو پامنه خوښوي دې لاندې نه مش ډیر زیات ستړي نه را دا مش نو شریک ته اپیل ده.
هلته د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند قامي اسمبلی غړی مراد سید وای د دوی ګوند د قبایلی سیمو د کډوالو د واپسې لړ کې هر ډول ذمہواری تر سره کولو ته تیار دی.
په خبر پښتونخوا سرچ کوم د پټه میلمانی دي دا هغه ایشوز اډرس کوم دا هغه مهمنۍ اډرس کوم دي دا هغه تر خپل وطن ته واپسی لار او ټوله کړی شي هغه چې کوم انټر ریهابلیټیشن دی دا هغه کورونه تباشوي دي دا هغه دوکانونه تباشوي دي دا هغه جایزات تباشوي دي البته سکول نشته دا هغه کم اس کم یونیورسيټي او سکول نه دوکي هغه کې سوبې چې کوم کردار دی سوبو بالکل کوي.
دا راز د اورګزو ایجنسی نه د قامي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د کډوالو په اړه یو شمیر منصوبو باندې کار کوي.
دا جی مهم میټینګ کې بل ورځ کوم شی او اخ کې وزیر خزانه دا خبره وکړله چې د وزیرستان د ورغزو او د باړې افریدو د دوه والا حکومت نقصان شوه دی د مطلب د دوکانونو والا یا کورونو والا هغه حکومت اندازا لګولی دی هو ویلو چې مو اندازې په مطابق اته اتیا ارب روپے سکون دے دا بورتا ضرورت وی نو ویلو چدی باندے مو کار روان کڑے دے
حالتا د اف ڈی ایم ای ویان فرمان خلجی وای چې ډیر زر با د کډوالو خپل سیمو ته د ستنیدلو لړۍ شروع شي چې د واپسی لپاره بورتا گاڑی ورکول کیږي او مالی مرستې بور سره هم کوي
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
د ډیو رادیو اعلان مورید خدا شیبا تاسو مشال رادیو ته غوږی چې د هر ورځ د سهار نه هو د مخام تر شپږو تاسو د پاره خبرونه کوي او د غړې لمانه جیب امر سره د افغانستان د پارلیمنت یو وفد اسلام آباد کې دی بالته د پاکستانی چارواکو د پارلیمنت غړو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په زیاتولو خبرې کوي په تیرو خبرونو کې له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله مونږ ته داسې معلومات راکړل
دلته په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم د پلډار چې هغه د دې غونډو تابع کوي د دینه مخ کې یو لس غونډه چې کمی دی هغه شوی دی او په دې غونډو کې هغه د پاکستان د پارلمان غړي شي هغه کابل ته ځي او د افغانستان د پارلمان یعنی د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې غړي چې کمی هغه پاکستان ته راځي نو د دینه وړاندې چې کوم غونډه شوی هغه په کابل کې شوی او دا د سلسلې دولسمه غونډه ده او د لړ کې د افغانستان د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې یو دوی شروع کنی چې پکې سٹاف کسان هم شامل دي دا 13 ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دي او د نن چې کوم دی د غړي با د اجلاس به لکه غونډه چې کوم دا غو سبا او بل سبا یعنی د نه او شروع په ورځ باندې خدای باندې نن چې کوم دی ورزي او د مشاهد حسین کوم چې د پاکستان سنټ کې د دفاع د قائمه کمیټې کوم چیرمن دی هغه سره به نن غرمه لکه د ماسپخین ملمستای وته کړی او د غشان د دې با سبا سحر چې کوم دی ورزي او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او می سلامتی چکم سلاکار د سرتاج عزیز اغه سره په خارجه دفتر کې ویني ملاقات به سر کوي او د اغه وروسته به بیا د پاکستان د پارلمان غړي او افغانستان د پارلمان غړي چکم دي د دې ترمنځ کومه د غونډه چې د دوه ورځنۍ غونډه دا به شروع کیږي په دې غونډه کې به د دې چکم دي د بارډر په صورتحال دغه نه علاوه د دوه ملکونو یو بل سره مرستې د اقتصاد تجارت ترهګری او دغه شان په افغانستان کې چې نوې کوم حکومت راغلي د دین وروسته چکم موقع پیدا شوه دي د خپل تعلقات چې د څنګه مخطوران دی بوتل شي د رواني میاشت په شپاله سمنيټه د پیښور په ارمی پبلک سکول د حملې وروسته په پاکستان کې هم لکه دا خبره او خصوصا د خیبر پختونخوا حکومت له خوا دا خبره راتلې چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال چې کوم دي هغه د هم واپس خپل ملک تلاړ شي آیا کاغه راجستر دی او که غیر راجستر دی نو واپس خپل ملک ته ولېګل شي نو دا سه هم امکان دی چې په دې غونډه کې په دغه حوالو سره هم خبري اترې کیږي ځکه چې اغل تنا کم کډل په پاکستان کې چې کوم کسان مشت دي په دومره ګڼ شمیر کې افغانستان ته واپس ګلیال تطل دا هم یو غټ استونزه ده نو دا امکان هم شته چې په دې غونډه کې په دغه حواله سره هم دوه د پارلمانونو غړي چې کوم دي هغه په دې حواله سره هم خبري اترې وکړي
احمد الله ول اسلام آباد علي د می ورسته به هم د افغانستان په اړه راپور لرو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په افغانستان کې ناتو ځواکونو په رسمي ډول پرون خپل جنگي مشن پای ته ورسو او د افغان ځواکونو د روزنې د یو نوي مشن د شروع کولو اعلان وکړ پرون په کابل کې په دیړون یو غونډه وشوه چې پکې د ناتو پوځیانو مشر ویل چې افغانستان سره به په خپل پاتې ځواکونو مرسته جاري ساتي د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر او همدارنګه حنیف اتمر په دې غونډه کې په تیرو 14 کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ مننه وکړه او وی غوښتل چې د ملاتړ به پراتلونکي کې لا نور زیات شي صفی الله ستانګزه پر له کابل راپور لري
ایساف پوزیانو په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت په افغانستان کې په حمایوي ماموریت بدل کړ چې لا هم په دغه هیواد کې ناامنۍ دوام لري د ایساف ځواکونو جنگي ماموریت د یک شنبه پورې په کابل کې دغه پوزیانو په عمومي قومندانۍ کې په قاطع حمایوي ماموریت بدل شو
Today, we will
officially begin resolute support.
د دغه ماموریت له مخې به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکي بهرني عسکر د افغان پوځیانو په روزنې مشورې او همکارۍ بوخت وي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلیدو په مراسمو کې له دغو پوځیانو وغوښتل چې د افغان پوځیانو روزنې او ملاتړ ته ډېره توجه وکړي.
We need your partnership and support now more than ever.
مشله هر بل وخت نه ساسو همکاري او حمایت ډیر ضرورت لرو. کته هم چې افغان پوځیانو د ترهګر پوړاندې په هر جګړه کې خپل ورتیا شوډلې، خو ساسو حمایت ضرورت لرو چې وکولې سو ټول جګړه وګټو. په مشخصه توګه ساسي امبرستو ته اړتیا لرو چې لالاري وکولې سو د خپل ځواکونو اوښمهال ثبات او ورتیاوي یقیني کړو. موږ ساسو د استراتیژیک توجه غوښتنه کوو. قطعي حمایوي ماموریت زموږ پاړیکو کې نوې مثبته پاڼه خلاصوي.
Next positive phase in our relationship.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویل چې افغانان د بهرنیو پوځیانو قربانۍ هیڅ کله نشي هیرولای. ایساف ځواکونو لمړی وار په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت له کابل نه پیل او وروسته نور ولایتونو ته وغځاو، چې پکې د بهرنیو پوځیانو شپګلوي او څباندې زر وړي قومندانۍ په ټول افغانستان کې فعال وي. د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلیدو مراسمو ته ګڼ شمیر افغان او بهرني چارواکي راغلي وو. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل په دې مراسمو کې وویل که څه هم افغان پوځیانو په دیار لسو کلونو کې د بهرنیو پوځیانو په مرسته ډېرې لاسته راوړنې لري، خو ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. جنرال کمبل وویل قاطع حمایوي ماموریت به مرسته وکړي چې افغان پوځیان له شته ننګونو خلاص او وکولی شي د جګړې ګټونکي واوسي.
لکه څنګه چې موږ د ایساف جنګي ماموریت پای ته رسوو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې یو ځای ته رسیدلي چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېرې زیاتې ننګونې لا هم شته دي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې همدا ستونزې هوارې کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولی سي جګړه وګټي.
ښاغلی کامبل وویل ایساف ځواکونه په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي چې دیارلس کاله مخکې په دغه هیواد کې هیڅ ډول پرمختګ ته لاره نه وه هواره. تمه دا د حمایوي ماموریت لپاره شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري او څه باندې 2,000 نور د ناټو غړیو هیوادونو پوځیان په افغانستان کې پاتې شي چې دنده به یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول وي.
صفی الله ستانگزی تا وګوي د پاکستان او افغانستان کارپوهان په دې خبره اندېښمن دي چې د افغانستان نړیوال ځواکونه په وتو دي خپل جنگي مشانې ختم کو پرون، خو بل پلو په افغانستان او پاکستان کې وسلوال لا هم موجود دي او د دوی غوښونه لا هم شته. کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان دواړو لپاره کار دي چې په خپل خوره کې د مقابل لوري دښمنانو ته پناه ورنکړي. زموږ همکار اسرائیل مومن له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې پرون ناټو په افغانستان کې د خپل جنگي مشن پای ته رسولو اعلان وکړ، د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د وسلوالو حملې روانې دي. کارپوهان پر دې باور دي چې په افغانستان او پاکستان کې موجود وسلوال د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړېدای شي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو له وجې په زرګونو نړیوال ځواکونو ونه کړی شو چې وسلوال ختم کړي، خو د په خبره کچېرې اوس اسلام آباد او کابل د یو بل دښمنانو ته پناه ورکول بند کړي نو په اسانه خپل هیوادونه له ترګرو پاکولی شي.
یو دغه شته د امکان شته دی. اوس دغه امکان څنګه په دې باندې عمل کېږي، دې باندې څنګه مخکې تګ کېږي، دغه ډېره مهمه خبره ده. په دواړه ملکونه دې باندې متفق شي او دوی یو ځای شي، نو زما په خیال باندې امن راتلی شي. پاکستان کې سیف هیون دی هغه خلکو لپاره چې کوم افغانستان کې مزاحمت کوي او چې کوم پاکستان کې مزاحمت کوي هغه په افغانستان کې نه.
که څه هم صاد محمد خان وایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو یوازې له یو بل سره د ترګرې پر ضد همکاري کولو ژمنې کړي او لا یې هم کوم عملی ګامونه نه دي پورته کړي، خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې اسلام آباد د پاکستان او افغان طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد بغیر له کوم توپیره عملیات پیل کړي دي.
ګوره له افغانستانه د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته د یو اندېښنه خوشته چې امنیت به څنګه برقرار وساتل شي، ځکه چې د افغان ملي پوز کارکردګي د وسلوالو پر خلاف کله ښه او کله خراب پاتې شوی. خو اصل خبره چې کومه موږ ته په نظر راځي هغه دا ده چې د پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته شي، او دا رنګ موږ ګورو چې پاکستان بغیر له توپیره په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف عملیات کړي. خو اوس پکار دي چې افغانستان هم خپل هیواد کې دننه موجود د پاکستانی طالبانو خلاف عملیات شروع کړي.
خو په کابل کې د دفاعي چارو کارپو د افغان پوز په خوانی جنرال امر الله امان وایي که یو خوا د پاکستان او افغانستان چارواکي د افغان او پاکستان طالبانو پر ضد له یو بل سره په همکاري کولو سلا شوي دي، نو بل خوا د پاکستان له پولیسو سره نږدې په کونړ کې د چباندې دوه اونیو رئیس له وسلوالو سره د افغان ځواکونو سخته جګړه روانه ده، او پاکستان یوازې دا هم نه وایي چې له دغه وسلوالو سره د دوی هیڅ مرسته نشته.
نړیوالو فوج وتل او په افغانستان باندې د پاکستان له طرفه ډیر فشار، فوجي فشار را روان ده. په یو مخ کې د افغانستان او د پاکستان یو مشترک هیئت د چیف اف آرمی پاکستان افغانستان د نظر لاندې چې هغه لاسلیکنه کیږي، نو دلته سوال دلته ده چې دلته ولې صداقت بیا نشته. پکې نن ډیر شدید جنگ روان په کونړونو کې او امر د خط تر څنګه پورې، او نن ویل چې لانن د توپخانه حمله نن له سره بیا شروع شوله، نو وی دا توپونه لکه څنګه هغه خپل انتقالونه نشي دا ټانکونه لکه
څنګه. یا دې بیچ د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی او حساب مشر جان کیمبل د دسمبر په درشتمه په پندای کې د پاکستان په پوزي هډ کوارټر کې د دې هیواد له پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره لید کاته وکړل، او دوه مشرانو د ترګرې پر ضد د جګړې په لړ کې د پوره مرستې او د افغانستان ځمکه له ترګرو د پاکولو پوره باور ورکړو. بلخوا بیا د پاکستان د پوز مشر د پاکستان او افغانستان په پولو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د همکارۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په ګډون یو شمېر برخو کې د پوره ملاتړ کولو هوډ څرګند کړو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان سېنات پروند کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د روانو جګړو په اړه بحث وکړ. سېناتورانو له حکومت غوښتنه وکړه چې ټول هغو خلکو سره د پوره مرستې وکړي چې د دې جګړو له وجې بې کوره شوي او نور سیمو ته کډه شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دوی ځواکونه د افغان او پاکستاني طالبانو د شریکو حملو په مقابل کې د پرمختګ په حال کې دي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د کونړ له دانګام ولسوالۍ څخه د بې ځایه شوو سلګونو کورنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت د بیړنیو حالاتو کمیټه دا دنده لري چې دغه کورنیو ته مرستې ورسوي. نوموړي وویل چې په دې اړه به د بیړنیو حالاتو کمیټې ته یو مکتوب هم ولیږي.
مکلفیتونه لري موږ ان شاء الله کبیر احساس مسؤلیت اوس چې تاسو فیصله وکړه دا ټول به ولیږو د حکومت نه غوښتنه وکړو کله به تلیفوني تماسونه د مشرانو سره ونیسو تجارانو نه د خیریه خلکو نه خپل حکومت نه غوښتنه به لري چې خپل مسؤلیت او مکلفیت دا دیالا د رضا په خاطر هغه مسلمانان چې بې کوره شوي دي وګوره شوي دي د هغوی سره کومک وکړي.
لبلې خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وویل چې د محل د کونړ له دانګام ولسوالۍ څخه لږ پک سو څخه ډېرې کورنۍ په سیمه کې د جګړې له امله خپل کورونه بې ځایه شوي. دوی وایي چې د دانګام ولسوالۍ د سلګونه کورنۍ له تیرو 13 ورځو راهیسې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د جګړه له تیرو 2 اونیو راهیسې پیل شوې چې ویل کېږي لږګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن وویل چې د محل د دانګام ولسوالۍ مهم او ستراتیژیک زیونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي.
هغه تهاجمي عملیات چې لس ورځې دیاله ورځې مخکې شروع شوی وو په خیر سره سرته ورسېدو، او هغه ستراتیژیک نقاط چې د دشمن په لاس کې وو نن د افغانستان د اردوی ملي منصوبین او د پولیس ملي منصوبین پکې میشته دي. ډېرې کمې منطقه لا پاتې دي چې نن یا سبا به خیر هغه منطقه هم تصفیه شي. نور هغه ستراتیژیک نقاط چې دشمن پکې میشته و په ارغل کې، هغه نقاط ټول د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس په لاس کې.
نه یوازې په دنګام بلکې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم د حکومت د مخالفینو لخوا ډلې ییزې حملې وشوې چې له امله یې ملکي خلک زیانمن او بې ځایه شول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال رادیو دا سټوډیو د غړیستان خای چې په پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دی. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغله د استاد دې محل د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د سپین عوام او شوي سیمې خلک غوښتنه کوي چې پاوز دي زر تر زر هغه کرفیو ختم کړي چې دوی له 15 ورځو راهیسې په کورونو کې ایثار کړي دي. د دې سیمو څو کسانو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر خلک غواړي خپل مریضان د ټل او هنګو هسپتالونو او ډاکټرانو ته ورسوي، خو دا کار نشي کولای. د پاکستان حکومت له پوځي عملیاتو او بدامنیو له کبله له قبایلي سیمو څخه د بیکوراسو خلک کسانو د بیرته لیږلو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې یو اوه کسیزه کمیټه جوړ کړې ده. د قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند فرمان خلجین مشال ریډیو ته وویل چې د باجوړ او مومندو بیکور خلک یې واپس لیږلي او د نورو سیمو د کډوالو د لیږلو لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د افغانستان د خوست چارواکي کې وایله شمالي وزیرستان په ورکړه سو کورنوي کې باندې زر فراخ خوراکي توکي وویشي. د خوست ولایتي ویان مبارز محمد زدران خبري رسنوي ته ویلي چې د ولایتي ادارې په زیار او هڅو د افغانستان مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د 2,00,000 کډوالو لپاره 2,500 ټنه غنم او 25 ټنه بوره ورکړي او د ورلېژل لړۍ هم پیل شوې ده. ناټو ځواکونو اعلان کړی چې په افغانستان کې 14 کلن جنگي ماموریت پای ته رسیدلې. کابل کې پرون په دې حال کې یو غونډ کې ته د افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کمپیل وویل چې تر دې وروسته به یې پاتې ځواکونه افغانستان کې د پوځیانو سره د روزنې په برخه کې د ملاتړ رول ولوبوي. د انډونیشیا د لټون او ژغورنې کمی ادارې نن ویل چې د ملایشیا د هوایي شرکت ورکه سوی الوتکه شای په سمندر کې نسکوره سوی وي. د انډونیشیا د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر ویلي چې هیواد یې د سمندر د تل د لیدلو تیار لپاره تخنیکي وسایل نه لري، نو ځکه په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته غواړي.
دا خبرونه لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اوریدونکو د خبرونه په روستیو 15 منټو کې د تاریخ پاڼه پروګرام درته زموږ همکار خالد خان وړاندې کوي. خو تر هغه وړاندې سور اپورونه او له هغه هم وړاندې پریس یعنی مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورسپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابی اکرم خان د پاکستاني ورسپاڼو پاڼه اړولې.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په غیر معمولی حالاتو کې غیر معمولی قوانین غونډې دنیا کې نافذ کیږي. د جنگ د وخت قوانین د امن د زمانې نه مختلف وي. ادارې وايي د ترهګرۍ مسلې عملا موږ د جنگ کیفیت سره مخ کړی یو، او دغه وجه ده چې ټولګوندیز اجلاس کې ټولو غړو فوجي عدالتونو په جوړولو اتفاق کړی دی. ادارې په وینا فوجي عدالتونو نه مثبتې نتیجې حاصلولو لپاره د قانون سازۍ په عمل کې احتیاط ډیر ضروری دی، او که احتیاط ونه کړی شو نو منفي نتیجې مخې ته راتللی شي. ادارې لیکي فوجي عدالتونو په اړه د تحفظاتو وجه د ماضي تجربې دي، نو په دې تناظر کې دا خدشي بې بنیاد نه دي چې چرته د دې نظام تر لاندې آئین او قانون شاته پاتې نشي. ادارې مخکلي کې فوجي عدالتونو په قانون کې دا خبره واضح کول ضروري ده چې کومې مقدمې به فوجي عدالتونو ته ځي او کومې نه. ادارې وايي د فوجي عدالتونو په قانون کې د ترهګرۍ مکمل او جامع تعریف شاملول پکار دي، او بیا دغه تعریف تر لاندې په ملزمانو مقدمه چلول پکار ده. ادارې لیکي دا خبره هم د اطمینان وړ ده چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف پوخ باور ورکړی دی چې فوجي عدالتونه به ټوله کاروایی او فیصله د هغه قانون تر لاندې کوي کوم چې پارلمان جوړ کړی وي. ادارې وایي چې د فوجي عدالتونو قانون دی د بنیادی تقاضو مطابق جوړ کړی شي او په دې معامله کې د هر ممکنه احتیاط نه کار اخیستل پکار دی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون لخوا په پاکستان کې د مرګ سزاګانې ودرولو په حق لیکي چې بان کی مون ته پکار ده چې د پاکستان په روانو مسلو د فکر وکړي. کله چې وسلوال په تعلیمي ادارو کې ماشومان وژني، سیکورټی فورسز او عام وګړي په نښه کوي، نو له دوی سره به څنګه همدردي او نرمي وساتل شي؟ په نړۍ کې یو هیواد هم خپل مجرمان نه معاف کوي بلکې سزاګانې ورکوي. ادارې وایي آیا د نهه یولسم پیښې وروسته امریکا د دې پیښې مجرمان معاف کړل؟ نن هم د امریکا په ډېر ریاستونو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون شته. ادارې لیکي چې کله هند افضل ګورو او اجمل کساب ته د مرګ سزا ورکړه، نو ملګرو ملتونو ولې آواز هغه وخت اوچت نه کړو؟ ادارې وایي د دې نه علاوه په ډېرو نورو ملکونو لکه چین، بنګلادیش، عراق، سعودي عرب، ویتنام او ملیشیا کې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړی کیږي. ادارې اخیره کې لیکي همدردي له هغه خلکو سره کول پکار ده کوم چې په ناپوهۍ کې جرم کوي، خو دا وسله وال منصوبندۍ سره کار کوي او له دوی سره همدردي له انسانیت او ملک د سلامتۍ په ضد ګام دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د جمعیت علما اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې د پېښور سانحه د نهه یولسم غونډې مسلمانانو خلاف سازش دی او په دې کې ککړ ټول کردارونه دې بینقاب کړی شي. ادارې وایي جمعیت علما اسلام سین په شمول ټول مذهبي ګوندونه د پېښور د سانحې مذمت کوي. ادارې لیکي پاکستان کې د جهاد په اړه چې کومه عمومي بیانیه ده، باید چې د هغې اصلاح لپاره د مذهبي ګوندونه خپل کردار ولوبوي. ادارې په وینا قتل دا دي چې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې کم جهاد کوي، آیا هغې په دماکو کې وژل شوي او جوبل شوي خلک مسلمانان هم ګڼي او کنه؟ او دا سوال هم دی چې پاکستان کې د جهاد لپاره دوی سره څه جواز دی؟ نو عالمانو ته په دې سوالونو غور پکار دی او د پاکستاني ولس رهنمایي هم چې جهاد څه ته وایي او څه ته نه. ادارې اخیره کې لیکي حکومت له پکار ده چې د مدرسو ښه جوړول لپاره د مدرسو کومک وکړي او د مدرسو منتظمینو له هم پکار ده چې د خپلو مدرسو رجستریشن وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ د ټورنټو سټار ورسپانه لیکي چې که څه هم د پېښور د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پاس پاکستانی حکومت یو شمیر کارویانې کړې دي، خو د ورځپاڼې په باور پاکستانی ټولنه کې سغدریزي او ترهګري دومره جرړې کړې دي چې هغه په ځمکني او هوایي بریدونو نه ختمیږي. بل پله وال سټریټ ژورنال لیکي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو جنگي مشن پای ته ورسېدو او اوس به د طالبانو پر ضد جنگ افغان پوځ په خپل سر کوي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې تاسو زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د کینیډي نه خبریدونکي ورځپاڼې دی ټورنټو سټار په خپل یو راپور کې د رواني میاشتې په 14مه نیټه د پېښور په وارسک روډ په آرمی پبلک سکول د پاکستانی طالبانو لخوا د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د 1200 ماشومانو په ګډون 1150 کسان وژل شوي وو. راپور کې راغلی دی چې د دغه برید نه پس حکومت د وسلوالو هلو ځلو ته ډېر جامع رد عمل ښودلی دی. پاکستانی پوځ د طالبانو د پټنډیونو پر ضد د هوایي او ځمکني بریدونو یو لړۍ پیل کړې ده چې پکې تر دا مهال د لسګونو وسلوالو د وژنې دعوې شوې دي. د دې نه علاوه تر دا مهال شپږو وسلوالو ته پانسي هم ورکړل شوې ده. ورځپاڼې په خبره د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د یو شمیر هغو کسانو چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده په اړه وایي چې دغه کسان بې ګناه دي او زیاتوي چې د پېښور د سکول د وژلې شوي ماشومانو د بدل اخیستو په مخه د پاکستان مشران اوس نورې ناانصافۍ کوي. د ورځپاڼې په خبره ځینې پاکستانیانو د پاکستاني طالبانو د جرمونو په اړه د ډېرې ناروا دو مخې نه کار اخیستی دی او هغه طالبان چې په ملک دننه یې ولس وژلو هغوی ته به یې بد ویل او چې کوم وسلوالو به د پاکستان د پولو نه بهر خلک وجل هغوی ته به یې ښه طالبان ویل، ځکه خو د افغان طالبانو یو شمیر مشرانو په پاکستان کې پناه اخیستې وه او دغه حال د اسامه بن لادن هم و چې په ایبټآباد کې پټ و. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی ټولنه کې سخت دریځۍ او ترهګرۍ چې کومې جرړې کړې دي هغه په هوایي او ځمکني بریدونو نه ختمیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي میشن د ختمېدو موضوع راخستې ده او لیکي چې اوس به د وسلوالو طالبانو پر ضد د جنگي هلو ځلو ټوله ذمهواري د افغان سرتېرو وي. د ورځپاڼې په خبره د ناټو او امریکا سره د افغانستان لخوا د دوو لوزنامو د لاسلیک کېدو له امله اوس به 13,500 بهرني سرتېري پاتې کیږي. په دغو سرتېرو کې زیاته شمېره د امریکایي ځواکونو ده. د ناټو هغه سرتېري چې افغانستان کې به پاتې کیږي هغوی به افغان ځواکونو ته د روزنې او جنگي مشورو ذمہواری تر سره کوي او امریکایي ځواکونه به په محدود پیمانه جنگي ذمہواری پوره کوي. د ورځپاڼې په خبره پر روان کال کې د طالبانو پر ضد تر 90% پورې جنگي عملیات افغان ځواکونو تر سره کړی دي او تر ډېره حد پورې د طالبانو پر ضد بریا هم ترلاسه کړې ده او طالبان یې د نورو سیمو قبضې ته نه دي پرېښي. خو دا هم ده چې افغان پوځ ته سخت ځاني او مالي زیانونه هم رسېدلي دي.
مجید بابرو چې نړیوالو رسنوی ته کتنه کوله په ننګرهار کې د خونځیو جونیز د کون کې وای چې په دې خبره ډیره زیاته خوشاله دي چې ملال یوسفزی د سولې نړیواله جایزه او ګټله. خدا چې د ملال فاندز نه د نړی د بیلا بیلو سیمو د نادارو جنکو سره مرستې کیږي د غوی د تعلیم غم خوړل کیږي. نو د افغانستان د دې سیمې جونې هم د ملال یوسفزی د پاملرنې محتاج دي. ملال دې ورته پام وړوي. زموږ همکار باز محمد عابد پیرا پور لري.
که یو لور د پننګرهار کینجونیز د کون کی د ملالی سوبزی د نوبل جایزې په اخستو خوشاله دي، نو بل لور ته تمه لري چې د ملالی فنډز نه دي د افغانستان د نجونو او ماشومانو د تعلیمي کچې د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د الای لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ارزو شیرزاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ملالا یوسفزی زموږ د ټولو لپاره افتخار یو ویاړ دی. یو پښتنه پیغله ده. افغانستان یو ډیر غریب او ضرورتمند هیواد دی. داغې د تعلیم کچه ډیره وروسته پاتې ده. د کوونکي او خلک عزت کومک ته اړتیا لري. موږ ورسره هیله دار چې د دې مرستو سره سره افغانستان هم لګیا دی. افغانستان هم دې مرستو ته اړتیا لري او دا ځکه چې افغانستان د ملالا یوسفزی پلرنی کور دی.
د بی بی هوا لیسې زده کوونکي سلما قریشی هم تمه لري چې ملالا یوسفزی د افغانستان سره هم د تعلیم په مت کې د خپل پنځ نمرسته وکړي.
لکه څنګه چې د ملال د پن د نور هیوادونو سره کومک کوي وای چې د افغانستان سره هم کړ. افغانستان غریب ملک دی او ضرورت لري د نور هڅې او کومک ته. او موږ د ملال څخه دا خواهش کوو چې د خپل د پن موږ هم برخمن کړي.
د شبادی په نوم یو بل زده کوونکی هم له ملال یوسف زین ورته غوښتنه لري. وای
کله چې ملال د نوبل جایزه واخیستل موږ ټول چې پاغي باندې فخر کوو او بل دا چې هغه چې د پاکستان او د نور هیوادونو کې چې د هغه خپل مرسته اعلان کړي د افغانستان خلکو لپاره هم یو څه سہولت او زمينه د پوهې او تعلیم لپاره برابر شي.
ملالی سوبزی سکل د نوبل جایزې ترڅنګ بیلابیل نړیوالې جایزې هم ترلاسه کړې او د تعلیم د مبارزې خطاب یې وګټو. نو موري په خپل مرکو کې د پاکستان ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونه هم یاد کړل چې د ملالی فنډز نه به د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو نن د 2014 کال د دسمبر 9 نیټه ده. سبا ته دیرشمه، بل ورځ یو دیرشمه او بل ورځ به د 2015 کال اوله ورځ وي. مشال رادیو د تیر کال په اوږدو کې تاسو ته بیلابیلې خپرونې وړاندې کړې. تاسو ویل شئ زموږ خپرونې څنګه وي. که سویل لرئ په 00 2021 4 4 باندې خپل پیغام موږ ته ریکارډ کړئ. د روان کال کې پاکستان کې بیلابیلې پیښې مخې ته راغلې. زموږ همکار زلان یوسفزی دغو پیښو ته کتنه کړې ده چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې څه مهمې پیښې مخې ته راغلې دي.
د 2014 کال دوران پاکستان کې پلسګونو پیخې مخې ته راغلي، خو ځینې پیخې داسې وې چې د ټول هیواد پام یې راوګرځاو. د اپریل 19 نیټه د پاکستاني ټي وي جیو نیوز اینکر حمید میر باندې کراچۍ کې د ایرپورټ څخه دفتر ته تلو پر مهال نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې او حمید میر یې جوبل کړو. د پیښې وروسته د حمید میر د کورنۍ غړو پړه په استخباراتي ادارو واچوله چې په نتیجه کې جیو نیوز 15 ورځو لپاره وتړلی شو او اوس هم په فوجي سیمو کې د جیو نیوز په خودلو بندیز دی. د جون میاشتې په 8 نیټه د کراچۍ په هوایي ډګر باندې وسلوال برید وشو چې پترس کې د حمله کوونکو په ګډون 40 کسان مړو او په لسګونو جوبل شول. د وسلوال برید په نتیجه کې د هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر تر 1 ساعت بند پاتې شو. هم د جون په 14 نیټه پېښور هوایي ډګر باندې د سعودي څخه پېښور تراتلونکي د پی آی اے د سپرلو په تیاره ډزې وشوې چې پکې یو سپرلې زنانه مړه او د تیارې دوه کارکوونکي جوبل شول. ځینې نړیوالو ایرلاینز د پېښې وروسته پېښور هوایي ډګر باندې د خپلو تیارو کوزیدل او ختل تر 100 هفتو بند وساتل. د جون په 15 نیټه پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزم په نوم د پوځي عملیاتو پیل کولو اعلان وکړو او د جون په 13 نیټه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د سیمې څخه کډه کول پیل کړل. د پوځي عملیاتو لکبله د شمالي وزیرستان د 100,000 څخه زیات اوسیدونکو بې کوره شول چې زیاتره یې په بنو کې د بې کورۍ ژوند تیروي. شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن لا اوس هم دوام لري او د بې کوره شوي خلکو د بیرته تګ لپاره لا د کمیونټي اعلان نه دی شوی. د نومبر په دویمه نیټه لاهور کې د پاکستان او انډیا په واګه پوله باندې د بیرغ کته کولو په نندارچیانو ځانمرګي برید کې شپېته کسان مړه او د سلو څخه زیات جوبل شول. برید کې مړه او جوبل شوي زیاتره عام وګړي ول. هم د نومبر په یولسمه نیټه لسوات کراچۍ ته تلونکي د سپرلو بس د یو ټرک سره جنګېدو پیښه کې شپېته سپاره مړه او د لسو څخه زیات جوبل شول. پیښه کې د مړو شو زیاتره سپارو تعلق د سوات او باجوړ سیمې سره و. د کال تر ټولو خونړۍ پیښه یو ځل بیا د پېښور په برخه ورسېده او د جون په شپاړسمه نیټه په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې یو سل یو پنځوس کسان ووژل شول چې زیاتره یې ماشومان دي. د پیښې په غم کې مرکزي حکومت په ټول ملک کې د درې ورځني ویر اعلان وکړو او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په دویمه ورځ خبر کې ټول ګوندیزه غونډه راوبلله. ټول سیاسي ګوندونو د وسلوالو پر ضد د سختو پوځي عملیاتو په فیصله اتفاق سرګن کړو. کال 2014 د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او دروغ جوړې د عمل څخه پیل شو او په پای کې د وسلوالو پر ضد د ټینګو ګامونو پورته کولو فیصله وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس درته د تاریخ پاڼه پروګرام زموږ همکار خالد خان وړاندې کوي. نن درته د دیر د تاریخي اهمیت په اړه معلومات درکوي. دیر چې یو خواته افغانستان او بل خواته د سوات ځینې سیمې پرتې دي، په دې اړه په دې خبرونه کې معلومات اوري.
ګران اوریدونکو، د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 324 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په نواپاس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسره سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسوات د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار، قبرونه او بوتان، سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کال زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټره بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټره پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټره پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټره پوله ده د ملکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودھ مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثارو کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکله وایي،
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغي اثر هم ایون هم تل ته ملاو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او په کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې د دستور چیرې مړ شو، یو بنده یا هغه وسیزل شو یو مرتبان کې به واچو داغه سره داغه ژوند چکم هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خښ کو د دې اثر هم موږ ته دلته په ډیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلتا کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی غلط تلاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا وی لشی و چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا درالو دا غدا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو نا پس اغی پیسله اکلا چی یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو په دغه جګړه کې او دې تویلې شي د مسکر اف مساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینه زای لخر او زایونه په مکمل توګه تبا کړل.
تلاش کې کوم وګورو د زیارت بازار نه کومنګ جنوب ترته وګورو نو دغه تکي یو ډیرای دا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغه تکي سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازګر هوا هوالو دغه علاقې هوا ډیره خراب ده ډیره ترخی په نمازګر کې ته هوا د ته اولګی دا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کو.
خو بیا مورخین پدې ندی متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ڈویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د تکې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیدا لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نخانی ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
پاتیشوی دے اوزم سره ډیر رک سایټ سی پای کې خاص نمونه چې زواله مې یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان دی رېدا چټپټ شو دا سی دین علاوه نور هم دی په مشو کې دی په اسپن کې دی او په موجوده دور کې وس هم یو سایټ چې په ګومبټ کې دی ګومبټ فورټ ورته وي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وایي.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې داد مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدنګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د دغه بهادرۍ نه متاثر شو او د دې د تیر مرګ نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوس هم حیا سره ویل کیږي.
Thank you. بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد، دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیرالدین بابر چې کله په شپاړسمه صدۍ کې دې سیمې ته راغلو، نو د یوسفزو قام ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو، او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې دپاره د خپل لښکر سره خیمه لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی وو هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 عیسوي کې، هغې اول نواګۍ د باجوړه لاکووله، بیا تالاش ته راله. د دې ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ شور ته مو وایي، ای لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو، نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1906 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړی شو، او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاګ دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دین کار په ځای دنیاوی حیثیت خان جوړ شو، او د لاجبوک په ځای دیر زه تلاړو دیر خار ته چت چت یو دیر دی، او البته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه ملته اوسېدو، د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خان و، د ده سره د سلویخ زرو لښکرو، د ده زامن آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګو کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بے دخل کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د پٹھان نیپولین په نوم یادیږي، د ډیر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت ختم کو، او د افغانستان تلل او الته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کی اسیدو واپس راویسو، اور دیر حکمران شو، اور دا خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیرالدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترال ترسی
رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمر خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین لپاره د دیر لار استعمال کړی دا. ویل کیږي چې د والی سواد په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. د هغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑ، چا خپل کور تچینو نشو ورکولے، بجلی نہ پری خواہ لکا اغدا خیال ہو جی کپرس کا درد تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلق به مان نه مني. او دا اغه د دې څنګه دونه یری دوه چې خپل زوی خسرو خان اغه هم سبق نه دی پری خو دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پری خو دی.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې د بیانول ګران دی، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.